اینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست
در کراسی از پین خبر ده خبرونه دیر و درانو اوریدون که ستلی مشه روغ جور او سوکاله و سی پانده هیل زینب شواشنا او حفیظ آصفی در روان خبرونه کربانه و درانو اوریدون که ده اسلامی همکاره و سازمان اجرایوی کمیته ده طالبان پا واکمانه که ده افغانستان ده بشری وضعیت پاله نن ده چهارشنبه ورځ د جنوري په 11مه د سعودي عربستان په بندری خار جده کې بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د 55 غړو هیوادونو دغه سازمان چې ځان د اسلامي نړۍ ګډ غږ بولي یوه ورځ وړاندې د افغانستان په اړه د بیړنۍ غونډې جوړولو خبر ورکړی و. آصفی صاحب
بله هم سلام خدمت شنونده ها تقدیم میکنم. ای برنامه که اختصاص یافته میخوام که همکارم گفتین به نشست سازمان همکاری های اسلامی و این نشست عاجل بود که در رابطه با وضع محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود که جلسه ختم شد و در رابطه به این که پیامدها و خواست های جلسه از حکومت طالبان چی خواهد بود و این که تا چی حدود طالبان این خواست ها را خواهند پذیرفت در این برنامه با مهمان ها صحبت میکنیم.
بله
اما قبل از او
ما خطر دیچه ملمانه معرفی کو چه پده باس که با چوک منگ سره گدون کهی آیا طالبان با د اسلامی هیوادونو د سازمان کمی پریکلی چه پده خونده که شوی اغا با ومانی او کنا او ور تا نوری پختن زواب کی نو اصیفی سر فکر کم تاسبا ما امده ویلی چه ده سیمی او نره خبرو نو
بله خبرها رو مشنیم بدن مهمانه رو معرفی کردن و باس خود آغاز میکنیم.
سامنده برا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري. نن چهارشنبه د کابل ښار په ملک اصغر څلور لارې کې بمی چاودنه وشوه. د چاودنې لږ وروسته د کابل د امنیت قومندانۍ وین خالد زدران رسنیو ته په یو لیګري پیغام کې ویل چې چاودنه د بهرنیو چارو وزارت په سرک شوې او مرګ ژوبله هم لري خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. د پیخ عینی شاهدانو امریکا غک ته ویل چاودنه د طالبانو د حکومت اړوند وزارت مامورینو په موټر شوې ده. عینی شاهدانو ویلي دوی تر چاودنې وروسته د ډزو غږونه هم اورېدلي. طالبانو د کابل په وخت د څلور بجو وروسته د پیخې ساحه بنده ساتلې ده. طالبانو او عینی شاهدانو ویلي په دې چاودنه کې تر شلو زیات کسان مړه او زخمي شوي دي. د فرانسې خبری آژانس لیکلی چې یو انتحاري برید کوونکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترڅنګ په داسې وخت کې ځان پورې تړلي بمونه چولي چې د چین یو هیئت په وزارت کې د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدنه کوله. د وزارت یو موټر چلوونکی جمشید کریمی چې د وزارت بهر ولاړو ویلی دی چې یو وسلوال کس چې ټوپک یې په لاس کې و ترڅنګ یې تیر شو او بیا یې ولیدل چې همغه کس انتحاري چاودنه وکړه. په یو ویډیو کې چې د AFP آژانس تایید کړی ده ښکاري چې د چاودنې وروسته جسدونه په سرک ګډوډ پراته دي او ځینې زخمیانو د مرستې غږونه کول. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي نن د جنوري په 11مه په جده کې د اجرایي کمیټې و بیړنۍ غونډه جوړی او په افغانستان کې په بشري وضعیت او وروستیو حالاتو خبرې کوي. یاد سازمان ویلی دا مجلس د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د وروستیو پریکړو په تړاو جوړیږي چې د نجونو ښوونځي یې بند کړي او ښځې یې په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د کار کولو منع کړي. د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ اسلامي فقه اکاډمۍ په تیرو اعلامیو کې د طالبانو دا ډول اقدامات د اسلامي اصولو او علماو د پریکړو سره په تضاد کې بللی وي. د امریکا د ترګری په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشره کریستن ابیزت وی په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګې اندېښمنوونکي نخې لیدل کیږي. میرمن ابیزت د سیشن بې پورزی یعنی د جنوري په 10مه د واشنگټن د انسټیټیوټ په یو بحث کې وویل دوی همدارنګه داسې نخې ویني چې کیدی شي یا د ډله د خپلې جغرافیا هاخوا ولاړه شي. دغه امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه څخه ډیر اندېښمنه ده خو هغې په دې اړه څه ونه ویل چې یاده ډله به په څومره وخت کې د افغانستان نه بهر د امریکا ګټو ته ګواخ متوجي کی. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې واوره او باران شوی چې د سالنګونو، کابل او د غور ولایت لارې بندې کړې دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت نن د چهارشنبې په ورځ یعنې د جنوري په 11مه په یوې اعلامیې کې د ټولو موټر چلوونکو او خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه وزارت تر بې خبرتیا پورې په یادو لویو لارو د سفر کولو ډډه وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. پاکستان کې د تروریستي پیښو زیاتوالي په وخت کې چین یو ځلی بیا په پاکستان کې میشت د خپلو وګړو د تحفظ په سر اندېښنه ښودلې. د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر په ټینګار ویلي چې پاکستان دې د چینایي وګړو حفاظت دپاره مؤثره تدابیر ونیسي. د پاکستان د پارلمان غړي او څېړونکي د چین اندېښنې په ځای بولي او وایي د ژمنو باوجود پاکستان چینایي وګړو باندې د بریدونو په مخنیوي کې ناکامه ده. د ایران جمهور رئیس وی هیواد یې د وروستیو نامنیو او مظاهرو په مخنیوي کې د دښمن هڅې ناکامه کړي او خپه کړي دي. ایرانی چارواکو د حکومت ضد مظاهرو پړه هر ځلی په امریکا او اروپا اچوله ویل یې دوی مظاهره کوونکي لمسول. په ټول ایران کې مظاهرې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلن نجلۍ تر مړینې وروسته پیل شوې. مهسا امینی په دې تور توقیف شوی وه چې د ایران د سخت قانون مطابق حجاب یې نه و کړی. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا تر اوسه د حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه 520 تنه مړه شوي دي او تر 9300 زیات بندیان شوي دي. او د امریکا جمهور جو بایدن په مکسیکو کې د یوې غونډې وروسته اوس بیرته واشنګټن ته ستون شوی. د امریکا، مکسیکو او کاناډا مشرانو په یاد درې اړخیزه غونډه کې وویل د امریکا لویه وچه د غیر منظم مهاجرت، د مخدره موادو د قاچاق، د چین اقتصادي رقابت او په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په ګډون د یو لړ لویو ستونزو سره مخامخ ده. د یادو دریو هیوادونو جمهور رئیسانو د سیشن بی په ورځ د مکسیکو په مرکز مکسیکو سیټي کې ګډې غونډې کې د یادو شوو ستونزو په وړاندې په ګډه د مبارزې ژمنه هم وکړه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغانو اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اورېدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
شنوندگان عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه روک راست سپین خبر هستین که من حفیظ آصفی و همراهی همکارم بانو نوشا و آشنا گردانندگی میکنیم. موضوع بحث نشست سازمان همکاری اسلامی است که امروز پایان یافت و در رابطه با وضع محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان اختصاص یافتم. قرار بود که مهمان های محترم آقای صلاح‌الدین سعیدی و آقای لاهنور سیلاب دلیگران مسائل سیاسی را با خود داشته باشیم، اما تا هنوز اونا را روی خط نداریم. اما پرویسر برنامه میگن که آقای لاهنور سیلاب آگاهی مسائل سیاسی را روی خط داریم. سلام آقای سیلاب، خوش آمدین، صدای ما را میشنوین؟
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. او سیب نربانی وکری
مننه سیلاب سیب چیز منگ بلنه مننه دو پخبرونه که منگ سره هستی لک ملمانه چه زن شی بینو منگوه چه خدای ما که بیا پو تلیفونونه که کم از تون زنه خلانه که من غستاس حضورنن ضرورو او خدای چه هست ده اسلامي هیوادونو سازمان نن د افغانستان په اړه غونډه وکړه. سیلاب سپتا سه د ډیر وخت نه په سعودي عربستان کې میشتسته یلته د عربي هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو د سازمان په پالیسۍ د دې په جوړښت په تاریخ په دې ټولو مسایلو باندې آګاه سي. پرونه هم موږ د امریکا غاګ آشنا رادیو د سپینې خبرې په خبرونه کې یو څه بحث د دې سازمان په اجنډا یا په خبرو باندې درلوده. خو اوس پریکړه لیک به هم صادر شوی غونډه پای ته رسیدلې ده. دا چې پریکړه لیک کې به څه وي او څه به د طالبانو نه غوښتي تبن د غونډې د اجنډا نه د سخکاري چې دوی به هم هغه څه چې د خزو په وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته تر سره شوې دي او هغه فرمانونه چې د دوی په کار د بندیز د تحصیل د بندیز په اړه فرمانونه صادر شوې دي ممکن د ماغه په اړه خبرې شوې او د طالبانو نه د غوښتنې شوې چې باید دغه فرمانونه خپل بیرته واخلي د سره په غور کې. په هر صورت اول ستاسو نظر غواړم چې څه فکر کوي دا خو زمنګا فکر او نظر امغه اجنډا ته چې دغه سازمان لري او درلودي او بخي ساس په نظر تاسو خپل څه فکر کوئ چې د فیصله په پڅیش شوی د دوی لوی غوښتنه به د طالبانو نڅي د افغانستان د خزو او روان وضعیت پاړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر دا ده چې د اسلامي تعاون د تنظیم چې په جده کې واقع دی د 1998 کال راهیسي د فلسطین د مسجد اقصی د سوځیدلو نه وروسته تنظیم جوړ شو او تر ننه پورې د اسلامي نړۍ په ټولو داخلي کړکیچونو داخلي مسایل او جنجالونو کې د غونډې کې او دلته د 55 هیوادونو نمائندګانو ته په جده کې دفترونه خلاص کړي دي چې په هغه کې د نه حملکونو مستقل سفارتونه دي د وایسي لپاره او د باقی هیوادونو هماغه سفیران چې په ریاض کې کینی هغه هم جدي ته د کانفرنس غونډه د پاره راځي. دوی په دې تیرو تقریبا 2-5 کلونو کې په دې نړۍ توانې د اسلامي نړۍ د موضوعاتو د پاره یو اساسي حل لار راوباسي د اسلامي ملکونو ترمنځ یو تعاون یو تنسیق یو داسې د راشي درسي سیستم رامنځته کړ چې د ټولو اسلامي جنجالونو باندې په داخل د مسلمانې ټولنې کې سره بحث وکړي. نو د دوی خبرې د سکما جبري جنبه نه لري چې نور ملکونه باید اومني ځکه د هر ملک داخلي ملي سیاستونه دا تقاضا کوي چې په خپل سیاسي تصمیمونو کې مستقل اوسي. نو د افغانستان جنجال چې د خلکو د 1978 کال نه چې د روسانو په افغانستان حمله وکړه او په افغانستان کې د داوود خان نظام رنګ شو ورپسې د 2014 کال د روسانو پر ضد باندې جهاد او ورپسې وروسته داخلي جګړې دا ټول دې کتل دي او افغانستان د دې په سیاسي اجنډا کې یو بی اعتبار هیواد دی ځکه چې د دې افغانستان خلک راوستل د سیاسي ډران او په کابه شریفه کې د نن کېنول خدای او رسول ته وګوري نور خلک کې سره مجنګيږي هغه په کابه کې قسم وکړ او به چې په موټرو مې کېنول مدینه منورې ته تلنه لار کې په موټرو کې سره جنگونه کړی. نو د قسم نه 2 ساعته وروسته قسم زیب زی مات شو. د افغانانو په دغه داخلي سیاسي جوړښت باندې چې دلته خودخواهی ده دلته چې هر چا حکم او حکومت نیولې لري بیا هغه بل سره بيخي ځان سره مانی نه کدا د مجاهدینو دوره وکړه دا زمونږ جمهوریت دوره کې 4 سره برابر د خپل خواخي الکانې لټول د حکومت لپاره د افغانستان د سیاسي جنجال لپاره هیڅ سیاسي لیدر داسې فکر ونه کړ چې زه باید داسې اهل خلک راټول کړم چې هغه د هر سیاسي تنظیم د هر سیاسي فکر د هر ایجنډا خوندان یو چې په افغانستان کې داسې موثر رول لوبوي. نو کله چې یو هیواد په خپل به داخل کې دومره بي اعتبار شي دومره سیاسي داخلي وضعیت د د د فکر نه وګرځي نو بیرونی خلک به څه فکر وکړي چې موږ ورته د پاره کومه د حل لار راو بسو هغه دا فکر کوي چې په افغانستان کې د اوسنۍ سیاسي نظام چې راغلی دغه مطلق وچ کلک دی مولانا صاحب په ذهن باندې متمرکز نظام دی او دلته نور عوامل نشته.
یو پښتنه ملر لا سیلاب سپتا سمخ کې ویل چې د اسلامي هیوادونو د سي جبري خپل پریکړه عملی کول نه غواړي په نورو اسلامي هیوادونو باندې ځکه د هر هیواد پریخه چې د غوي نظر خپل جغرافي او کلتور او فرهنګ او غو داخلي مسایل په نظر کې نیول سره خپل پریکړه وکي. ما یو څو ورځې مخکې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي خبرې په یوې مرکه کې واورېدې چې د په خځو باندې د کار د بندیز او پنجونو باندې د مکتبونو او د لوړ زده کړو د بندیز پکې نه پښتنه کولې چې د نور اسلامي مملک ولې ټولو خځو ته د ازادي ورکړې ده، د حق دی چې دوی باید زده کړې وکړي او کار وکړي، تاسو ولې بند کړې ده؟ آیا غوي اسلامي شریعت نه تطبیقي کڅنګ؟ نو دوی ورته په ځواب کې ویل چې افغانستان یو خاصه جغرافیه ده او خپل فرهنګ او کلتور لري. کوم دلیل چې تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان د پالیسۍ په اړه ویل، آیا دا په افغانستان کې د ښځو په کار او تحصیل باندې په بندیز صدق کوي؟ تاسو څه وایئ؟ تاسو خپل د معلوماتو مخې
زه خو دا وایم چې اول خو دا چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په دې عقیده اوسي چې د افغانستان کلتور کې دا خبره ده. زه نه پوهیږم د چا د کلتور خبرې کوي. زه په کوم کلتور کې را لوی شوی دی؟ خو په تیرو څلوېښتو کال کې په افغانستان کې شپنه ده کړې، ټول بری په کوټه او په اسلام آباد او په پنډي او په کراچۍ کې تیر کړی، د پاکستانی او پنجابي مدرسو پیداوار دی. نو د افغانستان کلتور بدل شوی، د افغانستان کلتور تغیر کړی، د افغانستان خلکو سیاسي، فرهنګي، اجتماعي غوښتنې بدل شوی دي. د خلکو هغه سیاسي حرکتونه په افغانستان کې ډیر شوي دي. په افغانستان کې خلک د یو سیاسي او فرهنګي او اجتماعي ژوند د ارتقا په انتظار باندې ناشتي. یو څو غوښتنې چې پوره شي، د نورو غوښتنو به شوق کوي چې باید یو څو نور ارمانونه پوره کړو. دوی فکر کوي چې همدغه 15 مولوی صاحبان چې ناشتي همدغه مطلق د الله تعالی له خوانه په دې مکلف شوي چې د افغانستان واګي په لاس کې واخلي. د افغانستان ټول ملایان چې راټول کیند اوس چې حاکم ملایان یې د نورو ملایان سره څنګه جنجال نشته چې هغه کوم پوخا په نظام کې وي په افغانستان کې. دوی د افغانستان د ټول چې راټول کیند طالب د مليشي یو لک نفر ته نه رسیدي چې د دې هر یو په کور کې شل کسان کینی هغه ورو کو سر ټول مخالف وي یا بسر جو یا بنې. د 2 میلیون شین د 2 میلیون د سلويخ میلیون نه کوسته 15% خلک ندي. دوی د کلتور موضوع باید بیخي لري کې دلته یو جنجال لري چې د پاکستان د مدرسو د ملایانو ته چې شپېته کال انګریزانو کوم تدریس کړی چې په افغانستان کې باید سرقه موږ د افغانان نه انتقام واخلو، څنګه د ملک د خپل او ورځو څنګه راکښ کو، څنګه د ځمکې راولو. دوی د هغې ایجنډا د پاره لګي دي کار کوي. دین په کیس موضوع نه ده. دوی نه د مصر د علماو نه خو ما دي، نه د سعودي د علماو نه خو ما دي، نه د اردن د علماو نه خو ما دي، نه د عراق د علماو نه خو ما دي، نه د الجزائر، نه د مراکش، نه د امارات، نه د قطر. دوی چې دغه اسلامي ملکونو ته ګوري او ته خزي کارم کوي، تعلیم هم کوي، خو په سیاسي او فرهنګي او اجتماعي ژوند کې شریک او صحیح ملي او په ټول اسلامي نړۍ کې دا غ فلیپین د مندینال د جزيري نه رانیول تر مراکش پورې په ټول اسلامي ملکونو کې خزي کار کوي، خو په حیا او ابرو کې سو کې ته د چا سر لوستي او د چا په تیار خلکو خپل شخصي برداشت د خپل فرهنګ او د کلچر پر وړاندې کې لیکي قوموي شوکاټونو کې حق ورته دولتونو ورکړي دي او خځې دي ولسونو په افغانستان کې 15% نفوس خځې تشکیلوي.
تشکر.
د افغانستان دغه د کلچر پر حساب نه لري چې کلچر کې جنجال دي، بلکې د مولانا ته په مغزو کې جنجال دغه علاج پیدا کوي.
بله، بنه تشکر جناب آقای سلاب. از شانس خوب آقای آصف مبلغ روی خط داریم. آقای آصف مبلغ استاد در یک از دانشگاه‌های ترکیه هستند و همچنان آگاهی مسائل سیاسی. آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت ما را در وقت کم پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
سلام و درود خدمت شما جناب آقای آصفی و همکارای محترمتان.
بنه تشکر. امیر خم که آگاه هستین جناب آقای مبلغ، امروز نشست ویژه کشورهای سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم در جده برگزار شد که در رابطه با وضع محدودیت ها بر حق کار و تحصیل زنان اختصاص یافته بود. نخست از این که به نظر شما در حالی که افغانستان، حکومت افغانستان از جانب هیچ یک کشور اسلامی هم به رسمیت شناخته نشده، نشست سازمان و خواستهای سازمان چی تأثیر بر حکومت طالبان داره؟ یا اصلا رابطه حکومت طالبان با کشورهای اسلامی بخصوص با این سازمان چی هست به نظر شما؟
خب من فکر میکنم که گروه طالبان دارای دیدگاه های سیاسی، دارای دیدگاه های ایدئولوژیکی و دارای چارچوب و ساختار فکری خاص خودشان هست. به همون شکلی که شما میبینید، متاسفانه نگرش را که طالبان داره از فقه، نگرش را که طالبان داره از فرهنگ، نگرش را که طالبان با واسطه او دنیا را میشناسه بسیار با واقعیت ها متفاوت هست. شما در جای کشورهای دیگه اسلامی میبینید که محدودیت های به این شکل را که طالب بر مردم افغانستان تحمیل میکنه متاسفانه در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. بنابراین من فکر میکنم که قرائت طالبان از اسلام و خانش و درک طالبان از اسلام بسیار متفاوت هست با دنیای اسلام، و امروز طالبان در موقعیت قرار داره احساس میکنه که به اصطلاح بر کشورهایی که در افغانستان بودن غلبه کرده، سرمست از یک پیروزی هستند و کمتر به کسی گوش میدن. شما متوجه هستید که کشورهای همسایه شخصیت‌های ملی خود افغانستان بار بار به گروه طالبان تذکر داده راجع به تغییر موقف گروه نسبت به زنان افغانستان، نسبت به تحصیل و تعلیم زنان افغانستان، نسبت به ایجاد یک حکومتی که تبارز دهنده بافت اجتماعی افغانستان و تنوع قومی مذهبی افغانستان باشه. اما تا حالا من فکر میکنم که به هیچ یک از این صحبت ها و به هیچ یک از این خواسته ها گروه طالبان جامعه عمل نپوشانده، و من فکر نمی کنم که تا زمانی که روی کرد کشورهای مختلف، کشورهای اسلامی و یا جامعه بین الملل فقط در حد توصیه باشه بر گروه طالبان تأثیر گذار باشه. من فکر می کنم که بعد از یک سال اندی و جریان داشتن ظلم بی بدیل و بی منتها در افغانستان، جامعه بین الملل باید تصمیم قاطع عملی بگیره، تصمیم قاطعی که پشتوانه اجرایی داشته باشه.
جناب آقای مبلغ، یک چیز میخواستم قبل از اینکه شما ادامه بدین، معذرت میخوام گپ شما را قطع کردم، و اون ای که میگین که شما طالبان وقعی نمیگذاره به تمام خواسته ها و آنچه جامعه جهانی تصویب میکنه، فکر میکنین این مسئله از خود ارادیت طالبان سرچشمه میگیره و یا از دساتیر و مشوره های او طرف سرحد که بالای طالبان نفوذ داره سرچشمه میگیرم؟
خب ببینید، طالبان یک رابطه ارگانیک با بخشی از نظام پاکستان داره. من همیشه ایره تأکید کردم که شما حاکمیت پاکستان را یک دست نبینید. در تحلیل های سیاسی خود، مردم افغانستان، سیاستگزارای افغانستان حاکمیت پاکستان را به شکل یک دست نبینند. بخشای از حاکمیت پاکستان بر طالبان نفوذ دارد اولا، و دوماً عقبه سیاسی و نظامی طالبان هستند، در این هیچ شکی نیست. در اینه که در این تصمیم ها او بخش از پاکستانی ها چقدر تاثیرگذار هستند، دیدگاه ها و درک اونا از جامعه افغانستان، فرهنگ افغانستان، از به اصطلاح نوع حکومت داری ممکن هست تأثیر گذار باشه. اما آنچه که مهم هستی هست که اساسا نظام به نام طالبانیزم و خود طالبان ظرفیت تحول به یک شکل دیگر ندارن. شالوده فکری طالبان همین چیزی هست که امروز و معرض نمایش میگذاره، و من فکر میکنم که این تا حدود به نفع مردم افغانستان هست، چرا که طالبانی که سیاستگر باشه و نیتهای درونی خودشان را بپوشانه و کم کم بعد از تثبیت پایه‌های قدرت خود با اونا رو بیاره، به شدت خطرناکتر هست از این طالبانی که ما امروز میبینیم. من حتی به مجموعه های از طالبان که در درونشان هستن و سعی میکنن که دنیا را فریب بدن، مثل آقای عباس استانکزی و کسان دیگه، من از اونا خوف بیشتری دارم تا طالبان دیگه مثل ملا هیبت الله. ملا هیبت الله همون چیزی را که میفهمه عملی میکنن و این به نفع مردم ما هست.
تشکر آقای مبلغ.
مننه تازونم سیلاب سب، ستاسو د مخکنیو سرګندونو په اړه بیا هم ډېرې پوښتنې دي، ځکه هغه تاثیر چې باید د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان ولري، ستاسو د وینا له قراره چې هغومره تاثیر چې باید لرلی نه لري. طالبان اوس مهال غرب سره یو تعامل ته نه دی رسیدلې. هر څه چې هغه وایي چې بشري حقوقونه رعایت کوي، یا خزو ته مکتبونه، یا د کار زمينه برابر کړي، د فرمانونه، یا د پریکړې بیرته واخلي، یا د کار نه دی، خ فیصله نه ده، یا د شریعت مطابق نه ده، هغه مداخله بولي، د غرب مداخله بولي، ولو کوي د انتقاد په سرحد کې، یا د غوښتنې په سرحد کې. د اسلامي نړۍ سره کراوابط دی چې د هغه فیصله نه منل کیږي، مثلا د مکتبونو په حق لا یاده په خزو چې دغه وضعیت نن تحمل شوه دی، دا ونه منی، پریکړه ونه منی. څه ډول نظام وي په افغانستان کې؟ آیا ضرورت شته چې دغه اسلامي نظام تعریف ته ضرورت لري؟ څوک به دغه تعریف وکي؟ او فکر کوي چې د اسلامي هیوادونو سازمان خپل هغه صلاحیت بایللی دی که هلته هم داسې یو څه شته دی اساس د معلوماتو د قراره چې نږدې معلومات لري په دې برخه کې؟ اصلي نقص په څه شي کې دی؟ ولې دغه باصلاحیت یو سازمان اجرایوي هغه نه لري؟ ښه، اجرایوي ځواک خو به نه، یعنی ولې خبره نه منل کیږي، ولې فیصله نه منل کیږي؟ د دې علت څه دی؟ او دغه اسلامي نظام تعریف ته ضرورت لري که نه لري په افغانستان کې؟ چې دوی ته یو صحیح تعریف ورکړي، او دا تعریف به ورته څوک ورکړي؟
خبره همدا ده چې اسلامي نظام سره کوم یو نظام دی، او زمونږ حاکم نظام په دې خبره پوهیږي که نه پوهیږي؟ زه چې دی خپل انډیوالانو د وطن ته ګورم، نو مال خو پکې څه علما نه ښکاري چې مشهور اعلام د اسلامي نړۍ اوسي، او داسې په دې دینی علومو کې وارد اشخاص اوسي، او په عربي ژبه باندې مطلق حاکمیت ولري چې دی بیا د دین خصي تحلیل د حالاتو د تقاضاو سره یو ځای وکړی شي. دا یو څو کسه چې تقریبا د سی ابتدایي علوم به ذکرې د دې سیاسي بصیرت او د دې فرهنګي بصیرت او د دې هغه اجتماعي او د چاپیریال هغه پیداوار چې د دې کوم دی هغه ډیر محدود او ډیر ورکوټ لري، هم د یو څه خپل کې سره تاویږي راځويږي. د اسلامي نړۍ ځکه په دې باندې تاثیر نه لري چې دوی هغه دینی بصیرت نه لري چې داغه پرانا کې سره هغه خبره وکړي چې د کوم آیات، د کوم حدیث، د کوم دینی عرف او تاریخ او جغرافي پرانا کې د خبرې کې. د اسلامي نظام دا ټول مؤسسات فلج کو به د ځان نه وروسته فکر کاوه چې زه به څنګه راجوړ کوم چې تاسو سره هیڅ تیارې دي دیر لپاره نو شل کاله چې تا دا جګړه کوله، او تا د امریکا ډزول، او تا د ټول دنیا په ټوپک راخستی چې تی وی چې ما دنیا ماته کړه، نو تاسو سره به شل کال کې 15 کسان نو چې تاسو به دې حکومت د نیولو نه وروسته د ادارې چلو خي، تاسو سره څوک نو چې تاسو به اساسي قانون جوړ کړي، تانه د افغانستان اساسي قانون لغوه کړي، بدل بیرغ دې وته بدل کړي، پخانی نظامونه ټول لغوه کړي، تنه په کوم قانون په اساس باندې د خلکو سره تعامل کوي او شرکتونو ته قراردادونه
ورکوي؟ یعنی سیلاب سب دا چې طالبان د اسلامي نړۍ سره په ځینو مسایلو کې ډډه نه لګي، او سره د همکارۍ لاس ورته نه وګدي، یا مشوره نه کوي، فکر کوي چې دا عدم بصیرت دی، خپل د طالبانو ساس دی وایي، نه
د قرار دین په مسایلو باندې جهل مطلق دی. کدی په دین خبر وي دی د اسلامي اساساتو هغه الواجب من الدين بالضروره علوم طول سيد دوي دبي الاسلامي علماء خبرو تغوغني ولو دي وسركين اصل دي وتبي خپل اغه جنان ورکول شو دا اس معنا او منطق نه لري چې زه د خزي د تعلیم نه منې کوم، ولې چې په مکتب کې چې تاکید شي کوم ځای کې کوم جنې له کمالت په سره قدرې دلې، نو ته دا ماغه وی واقع مخاوني سره د ټول تعلیم مخاولې شي، ته چې په پونتون کې الک او جنې سره یو ځای کې نه اصل دا اسلامي نه دي، نو دا جنته چې په متوسطه او ثانوي مکتبونه کې جدا کې نسیاغه کې څه د شریعت مخالف او خزي استادان وي مستقل مکتبونه، او جنکو یوازې سره سبق ویل، په کې د شریعت مخالف څه شي، په کې تعامل د مکتبونه په جنکو باندې په مخ باندې بند کړ، خدای مطلق یو سیاسي او نظامی او استخباراتي عمل دی چې چا ورته ویلي دین بدنام کړ، داخل بدنام کړ، د خلکو د ژوند نظر څوک او خې د سی وځ به
او سیلاب صاحب اسفي صاحب خفن شي، خو یو په ډیره بخنه دا ورېدونکو نم او زړه کې خوبم دام ګرځي چې ا د خپل د الکانو ته ناري نه وته خوم لګ نصیحت او وصیت وشي که څنګه
یک دقیقه مونده به
خو باید دوی زان دقیقه و ما چې یعنی چې ته د یو شي مخانیسي دروازه بندوه ما، اگر
د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دولت وظیفه ده، دا به ادامه لري تر قیامت ورځې پورې. تخپل وازه او نصیحت ورته کوه، د هغې جزایي لارې چینلونه هم معلوم دي کوم ځای کې ستا پیوه سره رسیږي، لیکن مطلق ته د یوې د 50-55% خلکو مخه نیسه، دا معنا لري چې داخل ستا د وطن خلک نه دي. څه چې د پاچاهي شوق کې او راضي په دې وطن باندې د حاکمیت دعوه کې، ته به هر هغه شی دقان ته برابرې چې داخل کې غواړي او هغه مشروع غوښتنې. تعلیمي حق دی، مشروع کار دی، د اسلام ورسره هیڅ مخالفت نشته. لري لاره ته خلاص کړه، د خپل وطن بچي د دنیا د سیالانو سیال کړه، ښځې او نر راوباسه په مکتب کې کښېنوه، چې زه د ده په ځای وی دی مولانا چې په ځای باندې ما سره دولت او قدرت وي او ما سره دومره امکانات وي. ولاکرانه یو سپین سرې ښځه په کور کې پاتې وي، ټولې مې راایستلې، زه مکتب کې سبقونه وي وي، زده کوي قرآن، زده کوي دین، زده کوي ساینس او تخنیک، زده کوي ځان د سیالانو سیال کوي، د دنیا سره مقابله په ټوله اسلامي نړۍ کې خلک ورته چانس او لارې برابرې. زه ورته وایم چې نه مړه او ولې چې مولانا صاحب په مزاج باندې شی برابر نه دی، دا ملک مولانا صاحب شخصي زیادت نه لري، دی باید ټول خام له وګوري. دي 15% خام
له مننه نه سیلاب سے بیرته تاسو نه اورو د خبرونه نیمایي بر خلافات د سینې وړې خبرونه وخت
راځي. از هر دو مهمان محترم جناب آقای مبلغ و جناب آقای سیلاب خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. همکار ما قدیر مشرف برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه و سپس باز خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. انفجار قوی عصر امروز چهارشنبه در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر و دروازه ورودی وزارت خارجه افغانستان تلفات بر جا گذاشته است. شاهدان که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند، به صدای آمریکا گفتند که پس از این انفجار صدای گلوله‌باری نیز در محل رویداد شنیده شده است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان برای ولایت کابل این رویداد را تایید کرده و گفته است که در انفجار در جاده وزارت خارجه 5 تن کشته و چندین نفر دیگر مجروح شده است. او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است، اما خبرگزاری فرانس پرس آمار تلفات این رویداد را 20 نفر گزارش داده بود. فرانس پرس گزارش داده که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. بر اساس گزارش ها این انفجار زمانی به وقوع پیوسته که کارمندان وزارت امور خارجه در حال بیرون شدن از آن اداره بودند. کسی یا گروه تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده از حضور شاخه خراسان داعش در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. کریستین ابیزاید در صحبت در اینستیتوت واشنگتن گفت که علائم نگران کننده حضور شاخه خراسان داعش را در افغانستان مشاهده می کنند که به گفته وی جاه‌طلبی های آن ممکن فراتر از قلمرو نزدیک باشد. خانم ابیزاید همچنین شاخه خراسان داعش در افغانستان را تهدید جدی خوانده و گفت که در مورد این گروه نگرانی جدی دارد. رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده همچنین گفت که جانشین ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده تا هنوز مشخص نیست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که ثبت کودکان تحت درمان فلج مغزی در کابل در 11 ماه اول سال 2022 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن 50% افزایش یافته است. این کمیته روز چهارشنبه 11 جنوری با نشر گزارش گفت که با توجه به عدم مسئولیت حاد غذایی که نیمی از جمعیت افغانستان بیش از 20 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تعداد بیماران جدید تحت درمان فلج مغزی در مرکز توان بخشی فیزیکی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل در سال 2022 میلادی به 1673 نفر رسیده است، در حالی که در مدت مشابه در سال 2021 این تعداد 1125 نفر بود. مرید احمد راسخ، سرپرست بخش اطفال در مرکز توانبخشی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل گفته است که فقر، آسیب‌ها، عدم آگاهی صحی و عدم معاینه منظم مادران قبل و در طول بارداری عوامل اند که باعث فلج مغزی در نوزادان شده می‌توانند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بانک جهانی هشدار داده است که اقتصاد جهان در سال روان میلادی به گونه خطرناک بر رکود نزدیک شده و رشد اقتصادی در سراسر جهان از جمله اقتصادهای برتر، ایالات متحده، اروپا و چین ضعیف‌تر خواهد شد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
بانک جهانی که برای پروژه‌های توسعه کشورهای فقیرتر قرض فراهم می‌کند، در گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی تقریباً به 50% کاهش خواهد یافت. این بانک قبلاً پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2023 میلادی 3% خواهد بود، اما حالا این پیش‌بینی به 1.7% تقلیل یافته است. اگر این پیش‌بینی درست درست ثابت شود پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و سپس بحران اقتصادی ناشی از همگیری کووید 19 این سومین بار است که جهان ضعیف‌ترین میزان رشد اقتصادی را در 3 دهه گذشته تجربه می کند.
نشست رهبران 3 کشور آمریکای شمالی با تاکید و تعهد بر حل آزمون‌های بزرگی که قاره آمریکا با آن مواجه است به پایان رسید. این نشست با اشتراک سران مکزیکو، ایالات متحده و کانادا در مکزیکو برگزار شده بود. مهاجرت‌های نامنظم، قاچاق مواد مخدر، توافقات تجارتی و ایستادگی در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین در محراق این نشست قرار داشت.
ما 3 کشور شرکای واقعی هستیم. به خاطر یک آینده مسئول و مرفه‌تر، همه مردمان ما با احترام متقابل با هم یک جا کار می‌کنیم.
به دنبال دیدار مشترک سران کشورهای آمریکای شمالی، ایالات متحده نتایج وسیع نشست را اعلام کرد که شامل برنامه‌های همکاری در عرصه زنجیره انتقال کالاها، تعهد برای کاهش انتشار میتان از کثافات و فاضلاب و تمرکز بیشتر بر انرژی پاک می‌باشد. نیروهای روسیه و اوکراین امروز چهارشنبه درگیر جنگ شدید بر سر شهر سولدار در شرق اوکراین شدند. با توجه به تحولات اخیر به نظر می رسد روسها برای تصرف کامل منطقه دنباس در کنترل شهر سولدار دست بالا را دارند. وزارت دفاع روسیه گفته است که واحدهای هوایی روسیه شهرک سولدار را از شمال به جنوب مسدود کرده، اما معاون وزیر دفاع اوکراین گفته است که درگیری‌های شدید جریان دارد و نیروهای روسی بدون موفقیت تلاش می‌کنند تا خطوط دفاعی اوکراین را بشکنند. شهر سولدار برای روسها ارزش نمادین، نظامی و تجارتی دارد و اگر نیروهای روسی این شهرک و معادن بزرگ نمکان را تصرف کنند، مهمترین دستاورد مسکو از آغاز تهاجم بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 میلادی می باشد. و تاتینا موسکلکوف، کمیشنر امور حقوق بشر در روسیه، امروز چهارشنبه گفت که اوکراین و روسیه روی تبادله 40 محبوس بعد از ملاقات وی با همتای اوکراینیش موافقه کردند. از زمان آغاز جنگ در اوکراین، تبادله محبوسین در میان اوکراین و روسیه مکررن صورت گرفته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د قدرمنو میلمنو سره بحث بیا هم دوام ورکاو، او البته د بحث موضوع د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د نړیوال سازمان غونډه و چې نن غونډه پای ته رسیدلې ده. په څرنګوالي ده چې د افغانستان اړوند موضوعات باندې څنګه خبرې شوې دي، یا کوم مسایل چې هلته په کانفرنس کې ذکر شوې دي یا پریکړه شوې ده، آیا طالبان به هغه ومني او کنه؟ خپله د دې سازمان پر رول د اسلامي هیوادونو ترمنځ او نور مسایل د درنو میلمنو سره راس پلو په خبرونه کې قدرمن میلمانه د سیاسي چارو کارپو آصف مبالغ صاحب او همدارنګه د سیاسي شنونکو الانور سیلاب صاحب.
بله جناب آقای مبلغ، ما آنچه با نظر داشته آنچه گفته آمد و ای که خب سازمان ملل متحد و نشست‌های مختلف از طرف نهادهای مختلف و کشورهای مختلف همه وضع محدودیت ها را محکوم کردن و این بار هم سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم هر تصمیمی که به ایراد طالبان بالاخره گوش با اون ندن و اونا را نپذیرن، بالاخره طالبان چه گزینه‌ای دارن و چی سرنوشت در انتظار طالبان است به نظر شما؟
خب من فکر میکنم که گروه طالبان درک از حکومتداری، درک از نحوه مدیریت کشور، درک پلان برای مثلا 10 سال آینده کشور نداره و امروز هم شما میبینید که مشکلات اساسی را که در اقتصاد افغانستان وجود داره و تا حدودی با تزریق دلارهای آمریکایی اینا رفع میشد، این مشکلات چندان خواهد شد و به همین شکل فروپاشی اقتصادی، نبود امید به آینده، مردم افغانستان را جدا در یک فضای سردرگمی قرار داده. من فکر میکنم که اولا تضادهای درونی خود گروه طالبان به اوج خواهد رسید دومن مردم به یک مرحله خواهد رسید که تحمل نخواهد توانست. در جای افغانستان ما امروز شاهد تحمیل مالیات های کلان و نام های مختلف بر مردم فقیر هستیم که توانایی پرداخت مالیات ها را ندارند. مسئله غصب سرزمینی را شما شاهد هستید در جای افغانستان. مسئله تیرباران های خودسرانه را شما شاهد هستید در جای افغانستان. من فکر میکنم به این شکل نه نظام بین الملل میتانه با گروه طالبان مراوده داشته باشه و نه مردم افغانستان بعد از یک مدت برایشان قابل تحمل خواهد بود و نه هم نظم اقتصادی جهان میتانه به اصطلاح وضعیت افغانستان را پیش ببره و به یک شکل سقوط بانک های خصوصی شما بگیرید تا بحث خروج سرمایه ها که اتفاق افتاده و امروز با بلوکه کردن بخش از سرمایه های مردم گردش پولی را اینا حفظ کردن. من تصور من این هست که طالبان اگر نیاید و خواسته های مردم افغانستان احترام نگذاره، اگر به ایجاد یک نظام که مورد تایید مردم افغانستان باشه گردن نگذاره، اگر به رفتارهای چندگانه ایره که در قبال همسایگان ما و شما داره و اینا بعضا بسیار زنگ خطرهای شدید را به صدا میاره، حتی برای متحدان سابق طالبان مثل پاکستان، من فکر میکنم که باز طالبان چاره جزئیه که از این خاک بره، از زعامت خاک بره، برایشان باقی نخواهد ماند، گزینه باقی نخواهد ماند. حرکت های بسیار تحریک‌آمیز را طالبان در هماهنگی با TTP پاکستان انجام میده و اینا بحث تمامیت ارضی کشورها هست، بحث به هم خوردن نظم بین المللی هست، به هم خوردن مرزها و جغرافیای بین المللی هست. یا طالبان واقعا متوجه رفتارهای ریسک‌آلودی که انجام میدن نیستن و یا ایه که به اصطلاح با آگاهی و علم یک ادعی میخواین که به همو آرزوهایی که من بیشتر اونا را تعبیر به خوابهای آشفته میکنم برسن، اما امکان عملی شدنش بسیار بسیار کم هست.
تشکر آقای مبلغ.
سیلاب سیب د طالبان کلنه د افغانستان د خزو پاوراندی، البته د اسلامی هیوادونو نړیوال سازمانم دیتا آرسته چه باید در بیرنه غنده ونیسی ترچو اغا خپل هدف د کم هدف د مخی چه ده سازمان جول شوه ده چه اغا ده اسلامی ارزختونو او د دنیا گود گود ده اسلامی ارزختونو او اصلی اسلام رسول دی د ماغی په اساس، البته د کوم هدف شه دوی سره ده د غونډه جوړه شو او د ریکلنه د غیر اسلامي وبلل شو. د دې مخکنم د اسلامي همکارۍ د سازمان مخکم د اسلامي فقه نړیواله اکاډمي هم د اسلامي په خپرولو سره په خوځ باندې د طالبانو لخوا د بندیز غیر شرعي او اسلامي بلل و. اوس کچیرته ټول دنیا د ټول دنیا اسلامي هیوادونه د طالبانو د کړنې د فقه پرانا کې د شریعت پرانا کې دوی غیر اسلامي بولي او بیرته طالبان په وړاندې دریږي او دوی خبره ونه مني د اسلامي سازمان پریکړه ونه مني، خپل اسلامي سازمان به دوی په وړاندې څه ډول دریز نیسي، څه به کوي، وروسته قدم به څه
نو ورسته قدم خو ډیر لري دی چې بیا بس کیږي، لیکن دا دی چې دا اوس هم دغه اسلامي کانفرنس د دې نظام پر رسمیت ونه پیژندل او هغه وته نه د اسلامي نظام پر سترګ ګوري او نه وته د یو مسؤل نظام پر سترګ ګوري. سبب هم دا دی چې په اسلامي کانفرنس کې د افغانستان د پخواني جمهوری اسلامي نظام نماینده تر اوسه پورې هلته برحال حاکم نه است. بل خبره دا چې په 2001 کال په اخرو شپو کې اسلام آباد کې د اسلامي کانفرنس لخوانه د اسلامي تعاون د تنظیم لخوانه د غونډه جوړه شوې چې موږ واړو افغانستان په یو شکل د اسکالو پر رسمیت باندې پیژنو. تقریبا 12 اسلامي ملکونو هلته د خبره منظمه جوړه کړې و چې موږ په اسلام آباد کې د اعلان کوو چې موږ د طالب د نظام چې هر شهر د پر رسمیت پیژنو، چې اندونیزیا او ماليزیا او عربستان او څو نور هیوادونه ورسره ملګري شي، اردن
موږ د ځې په رسمیت پیژنو نو د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی ورته ویل چې ضرورت نشته لري پس چې افغانستان کې هر څه غواړي موږ یې درته کوو که کومک رسوي موږ یې وړو که چاته پیسې ورکوي موږ یې وروړو که دوا وروړي موږ یې وروړو تاسې بېخي مطمئن اوسئ پاکستان افغانستان د کنټرول لاندې دی او د دې ضرورت نشته چې مستقیما تاسې د هغې سره کینئ پاسېږي نو په دغه حالت کې چې د اسلامي کانفرانس لپاره یو د پاکستان سفیر هلته راځي او ټولې خبرې د افغانستان په نمایندګۍ ورته کوي او داسې
یوتدا
موثقه دا ده چې تاسې کولی شئ د مستقیما د وای سي نه پوښتنه وکړئ ما له همدې یو ډیپلوماټ ویلي چې اسلام آباد جلسې له تللی و چې دغه شان موږ به دولس ملکونو غوښتل چې دا نظام په رسمیت وپېژنو یو ضمني رسمیت پیژندنه چې یعنی که ډېر ښکارم نه وي خو چې زمونږ راشه درشه او سفارتونه په کابل کې خلاص شي د هغې مخالفت هم د شاه محمود قریشي کړی و طالب چې اوس په کوم چوکاټ کې د خپل عمل مخکې بیا د اسلامي نړۍ سره وي چاته پام نه ورکوي هېچ چاته لفټ نه ورکوي هېچ چا سره راشه درشه نه ساتي نو دی خو په دې تمه باید بیخي نه شي چې څوک یې په رسمیت وپېژني په دې خویبوی باندې ځکه چې دا خوینه هغه ملکونه چې دا نظام په رسمیت پېژني هغه به خپلو ولسونو ته څه وایي چې ما تا ته ستا په علم ستا په فرهنګ ستا په تاریخ ستا په جغرافیه کې څه داسې یو شی اضافه کړي چې دا نظام یې په رسمیت وپېژندلو هر څوک چې یو بل سړی په رسمیت پېژني خو د یوې مادي معنوي فرهنګي اجتماعي سیاسي ګټې په خاطر دا کار کوي د افغانستان د برحال سیاسي نظام کوم داسې بینالمللي یو حرکت دی چې دا به ګڼي د نورو ملکونو په علم کې اضافه شي د نورو ملکونو په سیاسي حیثیت کې به د لخوانه یو څه شی اضافه شي نو د دوی دغه کړه وړو چې بېخي ځان ورته داسې د افلاطون او سقراط اولاده ښکاري چې دی ګنې په هر څه پوره معموره دي نو دنیا ټوله په غیر اسلامي ده یوازې د پنځه مولوي صاحبان چې نه د اسنادو درک معلوم دی نه د علم درجه معلومه ده نه توانی معلومه دي نه تاریخ معلوم دی نه جغرافیه معلومه ده یو مشغول حالت کې افغانستان واقع کړی دی دوی د ټولې دنیا د علماو نه ځان ورته ډېر ښکاري او نور دنیا ورته ټوله چې جاهل ښکاري په دوحه کې دا خبره کړې وه چې چا ورته ویلي تاسې څه رقم اسلامي نظام غواړئ دا قطر کې چې دا صحیح دی که په سعودي کې چیرې دا صحیح دی وای نه دی خو جهاد نه دی کړی موږ د جهاد امتیاز لرو نو موږ چې اوس څه رقم نظام جوړو دا به زموږ خپل یو ابتکار وي
سیلاب صاحب د اساس د معلوماتو د مخې جهاد کې دغه امتیاز طلبي څنګه د کتاس په کې معلومات ولري ځکه جهاد د خدای په نوم فی سبیل الله پایل شي د افغانستان په دغه څو کلونو کې کده روس په مقابل کې اوس کده امریکا په مقابل کې د طالبانو د وینا د قرار چې جهاد که فی سبیل الله پایل شي اما په امتیازاتو بیرته دوام پیدا کوي او به ختم شي تر پلار نه تر زوی او زوی نه تر مسی پورې امتیاز غوښتل کیږي دغه خبره څنګه ده
خبر هم دغه ده چې دا دلته یو څو کسانو سره د وطن برمته دي ما دوه ورځې جهاد کړی نو اوس په همدې دنیا کې کیش اجر غواړم او د قیامت په ورځ خدای مطمئن دی چې په دې جرایم پیشه اعمالو باندې خود ته نه جنت سره نه ولا که سرغ اجر ورکړي او نه ثواب ورکړي او نه دا په جنت کې د امتیاز په څوکۍ باندې کېني څنګه چې دوه ورځې جهاد دي کړی او د خپل ولس په بمونو والوزو له خپل ولس ټیکه ټیکه کړ د بازار په منځ کې ځان والوزو د مکتب په مخ کې ځان والوزو په بانک کې خلک وویل چې سړک په انسان نه دی پرېښی ته د کوم دیني اعتبار په اساس باندې د قیامت په ورځ باندې امتیاز انتظار فکر نه کوم چې د دې خلکو د فکر او عقل ورته برابر ووسی هغه د اخرت اجر خدای تلته کېشت افغانانو د پوټه ته ویستل لري د جهاد په نامه باندې زموږ سره تلوي ښکار دي اسلامي تنظیمونو کوم رویه وکړه لکه دوی چې ماسکو فتح کړې لکه دوی چې کوم ځای کې يهود شړلي خپل ول سره داسې تربګنې نه ډخه رویه لکه دوی چې د دشمنانو په لاس ورغلي او د مریخ نه راښکته شوي او په وطارت کې د بل چا سره جنګي د دې وطن خلک دي د دې وطن مسلمانان دي هېچا دین نه څوک نه دي خبر چې څوک د کومې درجې مسلمان دی هېچا د هېچا سینه نه داس کول چې د پزړه کې دنه نشته چې لیکل لري دا د دې وظیفه نه ده چې د خلکو زړونه وړي د نیت کې څه لیکل شو
تشکر آقای سلام جناب آقای مبلغ پیشتر آقای سلام فرمودن که شما را از کشورهای اسلامی در نشست اسلام آباد میخواستند که به طور ضمنی حکومت طالبان به رسمیت بشناسند و به گفته آقای سلاب که پاکستان وزیر خارجه پاکستان مسئولیت کمک رسانی و مفاهمه را با تمام حکومت طالبان به دوش گرفته بودند در حال حاضر چی فکر میکنین که حکومت طالبان با همه محدودیت ها و دساتیری که یکی پای دیگر سخت و سخت گیرانه تر آشکار میشه چی موقعیت داره در حال حاضر همچنان به حمایت و در پشت پرده البته به حکومت طالبان ادامه میده و یا ای که برعکس میخواد آهسته آهسته از حکومت طالبان فاصله بگیره کدامش بیشتر به نفع پاکستان است
خب پاکستان همیشه دغدغه های نسبت به حاکمیت ها در افغانستان داشته و من بارهای را توضیح دادم که در بخشی از دغدغه ها حق به جانب بوده. یعنی ما به عنوان کسانی که امروز تاریخ را ورق می زنیم بعضی از خطاهای حکومت های گذشته افغانستان را باید قبول بکنیم و این به این مفهوم هم هست که من می خواهیم به مردم خود بار بار گفتیم و باز هم بگیم که به هیچ عنوان این بحث قومی نیست. ببینید شما اگر سعادت یک ملت را می خواهید می توانید وقت خودتان قوی باشید برای اونا در مناطق مختلف در وزیرستان شمالی جنوبی. ما میگیم که اصلا کسانی که در خیبر پختونخوا هستند، در وزیرستان هستند، در وزیرستان جنوبی هستند مردم ما باشه، اما ما آیا به صلاح هست که امروز به مسائل ارضی و مرزی پاکستان دست بزنیم که هم اونا بدبخت شوا و هم مردم ما در قندهار و کنر و پکتیا و ای طرف و طرف؟ من فکر میکنم یک حاکم به اصطلاح که دردمند باشه و استفاده سیاسی از مسائل حساس ارضی نکنه روش دیگری را که بتانه جواب بده امتحان میکنه. حکومت های سابق افغانستان شعارهای مفت دادن و این شعارهای مفت خونه و قیمت خون جوانای مردم ما ختم شد. از تحتی زمان داوود خان شما بگیرید تا بعد از او که پاکستان به دلیل همین دغدغه مرزی نه پشتونای پاکستان را گذاشت که رشد بکنه و امروز در فقر زندگی میکنه اونا و نه پشتونای این طرف و مردم ما را گذاشت که اینا یک حاکمیت مستقل، یک حاکمیت که به رفاه مردم بپردازه به وجود بیاید. پاکستانی‌ها سعی کردند که با افراطیت مذهبی، با در کنترل داشتن مراکز دوبندیه، شاگردای همونا رو در افغانستان حاکم بکنن. اما امروز یک ترس برایشان به وجود آمده و او هم این هست که احساس میکنن در بین طالبان هم نوع نشنالیزم وجود داره و ممکن هست که با همکاری تی تی پی تمامیت ارضی پاکستان رو به خطر بندازه. حتی از عمران خان اینا ترس دارن، حتی از منظور پشتین اینا ترس دارن، به دلیلی که منظور پشتین هرچند که جنبش مدنی هست اما در روحیه نشنالیزمی ممکن هست با اینا یک زمان یکی شود. بنابراین امروز جبهه پنجاب پاکستان از طالبان ترس دارد و دلیل ای که نفوذ طالبان افغانستان بر روی تی تی پی پاکستان زیاد هست و تی تی پی مستقیم با بلوچ ها هم کار میکنه، دست به عصا حرکت میکنه و برمیگرده به عملکرد طالبان. اگر طالبان دخالت بکنه در مسائل به اصطلاح داخلی پاکستان هیچ بعید نیست که به عنوان دشمن تلقی بکنه پاکستان و باز ما درگیر یک جنگ بسیار طولانی شویم. مگر من این هست که اگر کسایی فکر میکنن که دامن زدن به مسائل مرزی و به رسمیت نشناختن دیورن به نفع مردم اونا هست خطا میکنن. امروز ما اگر یک کشور قدرتمند در افغانستان داشته باشیم میتونیم که به همو کسایی که احساس میکنیم که اونا مردم ما هست از روش دیگه خدمت بکنیم.
تشکر خواهی مبالغ.
مننه مبالغ صاحب. سیلاب صاحب تردیده ما ده طالبان ده واکمنه اینا تردیده ما د ملګرو ملتونو د اعلامیو او انتقاداتو او غوښتنو نه نیولې تر اسلامي هیوادونو پورې گاونډیو د سیمې او د نړۍ د ټولو هیوادونو د غوښتنو نیوکو او اعلامیو پورې د مؤسسو چې داخل د افغانستان کې کار کوي د هیڅ یو غوښتنه تر اوسه پورې نه ده منل شوې. څه فکر کوئ چې په دا ډول تعامل طالبان بقا کولی شي؟
د سره خو اوس مطلق د زور خبره ده او د جنگ کې ځانم وزنی بلم وزنی د دې سترواګر نه دي چې موږ سړي سوبګنې ټو فکر واخلی او به بګنی موږ نه حکومت په زور ونیسي. اوس خو ته خدای تعالی ورکړی ده چې امریکا دغه شان
یعنی دا خبره کړی ده چې موږ د شریعت مطابق وي خپل کار کو ارڅ کړنې زموږ د شریعت مطابق دي موږ خپل کار کو.
او خو دا وته یو څوک پیدا شي چې وته وي د شریعت راشه چې د شریعت پرانا کې د شریعت موږ تحلیل کوی دي د کوم شریعت شتري او سمره نشتري او د تا چا په وکه د خندرای شه د شریعت کورونا کې تر وانه لته نظام چلی. نو دوی مطلق د خپل زور او خپل هغه غرور او تکبر چې په ټول سیاسي لیډران او په پاکستان او امریکای په ګډه د افغانستان وېستل هغه درې څلور ورونه چې په کابل کې ورته پاتې دي هغه سره خو نه عسکر شته نه ټوپک شته نه حق لري چې چېرته لاړ شي او هر ځل چې سفر کوي باید په ضمانت کې یو څوک دی ته ورکړي چې بیا هغه بیرون یو څو ورځ ته ووځي او بېرته راشي. یعنی هغه دوی چې کوم عفه اعلان کړې وه چې ګنې دا ټول قام مجرم وو او موږ ورته عفه وکړه، د هغه عفې احترام یې خپله نه دی کړی، نو هغه چې د خپل فرمان احترام نه کوي، د خپلې عفې احترام نه کوي او خلکو وژل کېږي، د کور نه وباسي، بله ورځ یې مړی په سړک باندې چېرته پروت وي، نو د داسې نظام کې چې هلته پنځه شپږ قسمه ملیشي موجود وي او یو د بل خبره نه مني بل د بل خبره نه مني، بقا خو یې هېڅ امکان نه لري چې په دې اخلاقو باندې دوی ادامه پیدا کړي. دوی په دې باندې که ډېر عمرو کې درې څلور کاله به یې نور عمو کې، خو زه دوی ته وایم چې سیاسي لوبه سړی کوي په دې وطن کې، د حکومت شوق لري، د سیاسي میدان کې د پاتې کېدو شوق لري، هغه د خلکو نه د مشروعیت اخیستلو خبره ده. دوی ته دا خبره بیخي موضوع نه ده، خلک څه معنا لري او مشروعیت لا څه معنا لري. زه د خدای نماینده یم په دې ځمکه کې او مستقیما د الله تعالی سره په ارتباط کې مو د مغز نه احکام اخلم، دلته عملي کوم. اوس دلته څوک نشته چې ورته ووایي چې تر نه ولي نه صحابي پیغمبري ختمه شوې ده، ته په کوم حق باندې ځان مستقیما د خدای نماینده ګڼې، په کوم علم، په کوم تخنیک او ټیکنالوژي تصدیق شي؟ نو ته چې دومره په غرور او تکبر باندې خپل ولس سره تعامل کوي او دا درته د سیخکاري لکه په غنیمت کې چې داخل نیولي او یا د جنگي اسیران دا ټول سلویخ میلیونه نفوس سره برمته دی اوس فعلا، نو د داسې ذهنیت سره هغه سره خبره بیخي نه کیږي. د ته باید ته یا قومي قوي زور خی چې خل را پاسېږي ټول په ټولو ولایتونو کې ورته ووایي چې نه مولانا دا ستا شخصي زیادات نه دی او دا یوازې ستا ملکیت نه دی چې ته را پاسېږي او په خپل ذوق باندې د عمل کې اداره کړي. دلته د خلکو غوښتنې دي، د خلکو ضرورتونه دي، د خلکو احتیاج دی، په زرهاو خلک بیکاره دي، په زرهاو مریضان دي، په زرهاو ماشومان د سوی تغذی سره مخامخ دي، په زرهاو معتادین، یعنی په میلیونونو دي، خو زه په زرهاو وایم، مطلب د زیاتوالي په صیغه باندې. د دې خلکو علاج په کار دی، د دې ژوند په کار دی، روزي غواړي، د کار غواړي، د حیا ژوند غواړي، په دې وطن کې دا تاسو سره چې د جنگي اسیران نه دي او نه د تاسو شخصي مزدوران چې بس ته د سوی دی ته تلیری ساته.
بله،
نه ولاړی.
تشکر جناب آقای سلام. فقط دو نیم دقیقه به ختم برنامه مانده و بالاخره با آقای مبلغ برنامه را جمع بندی میکنیم. به اجازه همه آقای مبلغ، با آنچه گفته آمد کنفرانس نشست کشور سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم با پایان رسید و هزاران نشست دیگه هم بیگمان در مورد افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد، بالاخره چی؟ بالاخره کاسه صبر جهان به سر خواهد رسید؟ چی تصمیمی خواهد گرفته شد؟
ما متاسفانه بعد از اینه که در 2021 آگوست حکومت جمهوریت سقوط کرد، مردم افغانستان منتظر این بود که حکومت جدید طالبان را ببیند و حتی بسیار از مفسرین سیاسی، بسیار از کسانی که رای سیاسی بودند، از اظهار نظر تند علیه طالبان پرهیز میکردند و دلیلی که میخواستند ببینند که آیا طالبان دهه 90 هست یا یک رویکرد سیاسی جدیدی را برای افغانستان ارائه میکنه، یک صبر و عقلانیت سیاسی را از خود نمایش میگذاره که اگر قابل تعامل باشه با اینا تعامل بکنند. شما مجموعه های مختلف را دیدید که حتی به پاکستان رفتن اینا و سعی کردن که با طالبان خودشان بدون حضور آقای اشرف غنی احمدزی مذاکره بکنن. فکر اینا ای بود که ما اگر بتانیم با طالبان وارد تعامل شویم و بدلیلی که طالبان خواسته یا ناخواسته حوزه نفوذ خود
فقط یک دقیقه دیگه وقت دارین بفرمایید،
اما در اشتراک با اینا بتانن یک حکومت جمعی ایجاد کنن. طالبان ثابت کرد که نمیخواید، طالبان ثابت کرد که در پی حذف بقیه هست، طالبان ثابت کرد که به قوانین بین المللی احترام نمیگذاره، به حقوق انسان و زن احترام نمیگذاره. بنابراین من فکر میکنم مردم افغانستان باید به دنبال راه های عملی تر برای نجات پیدا کردن از سلطه دشخیم طالبان باشد. اولا دوم، جامعه بین المللی اگر واقعا پابند به اصول بین المللی و شعارهایشان هست، برنامه های عملی با پشتوانه های عملی رو در قبال طالبان روی دست بگیرن.
بله، به نهایت تشکر جناب آقای مبلغ. از دو مهمان محترم آقای الله نور سیلاب و آقای آصف مبلغ جان سپاس که در برنامه با ما بودند و نظریات خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا قسمت کردند. برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارم.
بله،
برنامه باشین. برنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما فوزی احسان را گردانندگی میکنه.
بله درانو واوریدون که تاسنم دیره منه نتی ترده شویم در امریکا غک آشنا رادیو در رک و راست یا سپین خبری اوریدونکو وي الله ملشه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري من سره اوسئ.